پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروگرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره باید ټول سرتیری له دغه هیواده وایستل شي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې له ایټالیا نیولې تر نیوزیلینډ پورې د کرونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنطین په محتاطانه توګه راکمیږي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اکمر او اس جی شنکر پرون د کورونا ویروس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. په کندهار ولایت کې د کورونا د 15 نوي پیښو له ثبت کېدو سره په دغه ولایت کې په دې ویروس د اخته کسانو شمېر 240 ته لوړ شو. او د پاکستان د سند ایالت د والی یا گورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې دی په دې ویروس اخته سوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا ویروس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویل د افغانستان له د باندینیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د هلو ځلو او د افغان سکانو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 کسان وژل شول او لږ تر لږه 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالی سختریزه ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په کندهار ولایت کې د کورونا 15 نوي پیښو له ثبت کېدو سره په دغه ولایت کې په دې ویروس اخته کسانو شمېر 240 تنو ته ورسید. د کندهار حوزوي لابراتوار په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا په ویروس 50 تنه مشکوک کسان معاینه کړي چې د هغو له منځه د 15 تنو معاینات مثبت وو. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې و مړینه لرو چې خپور کوي ده او تقریبا 12 کاله عمر لري. په دې سره د کندهار ټولې پیښې 240 ته ورسېد.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې تیر ماښام څلور سرتیری د روژه ماتي پر مهال ووژل شول. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک ځادي نن سهار ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو د ګردیز په څلورم امنیتي حوزه کې د پولیسو پر پوستو داسې مهال برید وکړ چې هغوی روژه ماتي کاوه.
ریډي رجامات کې پر مهال شوی دی چې ملا ازان کولو دا د پستی سربازان چې وو دا د رجامات د پاره یادای شي.
که څه هم طالبانو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو ملګري ملتونه وایي چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته بریدونه زیات کړي دي. او د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن سه‌شنبه ویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لاره کې له باره ډک سي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت د والی یا گورنر د کورونا ویروس د معایناتو نتیجې وښوده چې نوموړی په دې ویروس اخته سوی دی. عمران اسماعیل پرون د شنبه اعلان وکړ د ده د ټیسټ نتیجه چې یوه ورځ مخکې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې ویروس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچی یې مرکز دی کلک ګرز بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیق کیږي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیايي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یوه خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وسوه. ده وویل دقیق نسي ویلی، خو د نوموړي له روغتیايي حالت خبر دی او هیله لري چې ښه به سي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبل اوازې خپرې سوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل سوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصيلي او د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره دی ټول سرتیری لغې واده وېستل شي. افغان حکومت تر اوسه د ترامپ دغه خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوځي کارپو پخوانی جنرال دولت وزیری وایي
که د کرونا په نامه باندې افغانستان خوشي کوي او که کوم بله بانه جوړوي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي، دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطحه د دوی پرستیج د کته راځي.
د هلمند خلک وایي هلته هدفي وژنې او جنایي پیښې زیاتې شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان
په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې درې نفره په یوه ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته ترور شوله. د هغه شان په ورته خطو کې د طالبانو د خوا څخه افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې حملې کیږي.
په نړیواله موضوع کې هم د کرونا وایرس د تازه جزئیاتو په اړه تاسو خبرو دا چې له ایټالیا نیولې تر نیوزیلینډ پورې د کرونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه او قرنطین په محتاطانه شکل راکمیږي. رازو لمړی مطلب ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. ښاغلی ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د ټول امریکایي سرتیري له دغه هیواده راوایستل شي. افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ان بی سي نیوز ټلویزیوني شبکې د دوو لوړپوړو یو اوسني او یو پخواني امریکایي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ترامپ په وروستیو ورځو کې خپلو پوځي او امنیتي سلاکاران تشویق کړی دي چې ټول سرتیری له جنگ ځپلي افغانستان وباسي. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړي، همداشي به د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي.
بله مننه سنګ زسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ترامپ غواړي له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د دوو برحال لوړپوړو او یو پخواني امریکایي چارواکي له خولې راپور ورکړی چې ښاغلی ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي چې له جګړه ځپلي افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د دغه چارواکو په خبره ترامپ هر ورځ په افغانستان کې چې د کورونا وایرس له امله زیان منیدونکي دي د خپل ځواکونو له حضور شکایت کوي. د امریکایي چارواکو ان بی سي تلویزیونی شبکې ته دا هم ویلي چې د کورونا وایرس نه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په خاطر له افغانستانه د ټول امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې په هوکړه کې د پرمختګونو په ټاپه درېدو اندېښنې هم مل دي. د دغه چارواکو په خبره پوځي سلاکار نو ولسمشر ترامپ ته چې کغواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان په دیش میر سرتیری وباسي ویلي، نو په کار د شپې تاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیری وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي د امریکا د متحدینو د کانګرس د غړیو او پوځي چارواکو اندېښنې ته په اشاره سره ویلي چې له افغانستانه زموږ د وتلو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي. د امریکا د دولت یو دفاعي چارواکي ویلي، کله چې د کورونا وایرس په خاطر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث وشو، نتیجه به یې په ډیر احتمال دا وي چې د افغانستانه په یو یا دوه ځایونو کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د مارچ ل سریشتمې تر اوسه چې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوال ځواکونو کې د کورونا وایروس څلور مثبت موارد تایید شول. د امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون نه دی ویلي چې په دغه ځواکونو کې امریکایي سرتیری هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې هر ورځ زیاتېږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وروستۍ شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1003 تنه په کورونا وایروس اخته شوې دي. څنګه چې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د پوخانی ویان جنرال دولت وزیری سره هم خبرې وکړي او هم دغه پښتنه مورنه وکړه په لومړی کې چې د ولسمشر ټرمپ د دغه پریکړې په اړه د دوی نظر څه لري. خاغلی وزیری وویل
کدی کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او کوم بل بانه جوړي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیت او باسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کارونه کی په نړیواله سطح د دوی پرستیج د قطر راځي. خبره داسې ده چې دوی کوزی د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشاله نه دي او باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی د طالبانو سره د سوله وکي حکومت جوړ کی دلته دا جنجالونه ختم کی وروسته دا غینه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونو وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیش په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری سپ تاسو په نظر باندې کده یو 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 عمل تر سره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتی وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره راوړه چې څو لارې شته. یو خدای چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکړي اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفر د دې لپاره چې د قوتا او مخاوني سي د دې لپاره چې د جنجالونو مخاوني سي یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي هغه به په دې معنی وي چې دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي لري مرسته وسره کوي او ملاتړ کوي. نو په هغه صورت کې دلته کوم جنجال نه پیښیږي او که دوی داسې وي چې خپل قوتونه وباسي او خپلې مرستې هم بندې کړي او د افغانستان د حکومت نه خپل ملاتړ هم بند کړي نو په دې صورت کې دلته ګاونډیان پاکستان او ایران او نور شاوخوا چې دي دوی ټول په دوه پښو باندې ناست دي. دوی د مخالفینو سره مرستې کوي د مخالفینو په منځ کې ډېر تروستي ډلې دي هغوی سره مرستې کوي. دلته په افغانستان کې یو لویه تراژیدي رامنځته شي.
بله وزیر صاحب تر اوسه پر افغان حکومت په دې برخه کې خپل نظر نه دی څرګند کړی ولې د هغه ستراتیژیک تړون له مخې چې افغان حکومت له امریکا سره لري فکر کوي چې د افغان حکومت ته اوس په دغه یو حالت کې چې ټرمپ دا خبره کړي څه کول پکار دي؟
نو د افغانستان حکومت هم د کومې خبرې چې ما وکړي دوی باید په همدې شکل باندې زما په عقیده باندې دوی موقف هم باید همداسې وي ځکه چې امنیتي تړون دی ستراتیژیک تړون دی هغوی سره لري په هغې کې ټول شیان واضح دي د هغې تړون له مخې باید دا کار چې دوی کوي باید د هغې تړون له مخې وکړي. په دې نه چې ترامپ نن اعلان کوي چې زه 4000 کوم او بیا بله ورځ اعلان کوي چې 8000 نفر کوم بیا بله ورځ اعلان کوي چې کونه بندوم بیا بله ورځ اعلان کوي چې د کورونا یا د بل شي په بانه باندې خپل قوتونه وباسم دا غیر مسؤلانه کړنې دي یا څرګندونې دي چې دوی کوي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي له افغانستان خپل پوځیان په دې خاطر وباسي چې د خبره په دغه هیواد کې کرونا ویروس خپور شوی دی. افغان حکومت څه ونه ویل خو پوځي کارپو دولت وزیري سره مخابرې وکړي او مرکه مو هم تاسو هم د شیبه کې واوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به مرسلین ارسلا د افغانستان اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت د 1515 ساختماني پروژو په پلي کولو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابروي. د ښار جوړونې وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې له دغو 1515 پروژو له ډلې 312 نوي او پاتې انتقالي پروژې دي چې له 1499 کال نه پرې کار روان دی. نوموړي وویل له دې پروژو څخه د 160 ساختماني پروژو د تطبیق چاري پیل، څلورشت پروژې ملي تدارکاتو ادارې ته سپارل شوي او پاتې 321 د ډیزاین په حال کې دي. د ښار جوړونې وزارت وایي د 160 پروژو مجموعي لګښت 3 میلیارد افغانۍ کېږي چې د حکومت له پراختیایي بودیجې تمویلېږي. یادې پروژې په تعلیمي، تحصیلي، صنعتي، کرنیز او ټولنیزو برخو کې دي. په غزنی کې د تازه میوو او سبو د ساتنې لپاره د 1500 ټنه توکو د ساتلو په وړتیا سره یو لوی معیاري سړکونه جوړیږي. د غزنی ولایت د کرنې او بولګولو او مالداری رئیس عبدالولی کوچینن ازادي راډیو ته وویل د دې سړی خونې په جوړولو 180 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ملي پراختیا شرکت لخوا ورکړل شوی. نوموړي وویل چې دغه سړکونه به په لمریزې برېښنا هم سنبالیږي. تر دې وړاندې په دې ولایت کې د کچالو د ساتلو لپاره وړې سړی خونې جوړې شوې وي، خو د تازه میوو او سبو د ساتلو لپاره په معیاري بڼه کومه سړکونه نه ده جوړه شوې. د غزنی د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالولی کوچی وایي د دې سړی خونې د جوړولو چارې به په 2 کلونو کې بشپړیږي او د ده په خبره په جوړولو کې د 2 کلونو لپاره د ورځې 4 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. مڼه، انګور، زردالو، بادرنګ، رومي بانجان او کچالو د غزنی ولایت تر ټولو عمده سبزي او میوې دي چې ټاکل شوی په دې سړکونو کې وساتل شي او بیا بسته‌بندي او پروسس شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سړکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. لی ایتالیا نیولې تر نیوزیلند پورې د کرونا وایروس له کبله لګول شوی محدودیتونه او قرنټین په محتاطانه شکل راکمیږي. که څه هم ویره کیږي چې ښایي دغه وایروس دویمه څپه خپره شي، خو په دې وایروس د مړینو د شمیر کموالی پر حکومتونو د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او په دې وایروس تر 211000 کسانو ډیر کسان مړ شوي دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور والا دغه راپور جوړ کړه.
پورپا کې ګڼ هیوادونه د خپلو زیانمنو سویو اقتصادونو د بیا غوړېدو لپاره محدودیتونه او قرنټین راکموي، خو تر ځینو شرایطو لاندې لکه له نورو خلکو جسمي فاصله ساتل او د ماسکونو کارول. وروسته له هغې چې جرمني ځینې محدودیتونه لرې کړل، د حکومت روغتیایي ادارې تر دې اقدام یوه اونۍ وروسته یو وار بیا په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو په شمیر کې د زیاتېدو راپور ورکړ. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن چې له کورونا وایرس یا کووید-19 تر روغېدو وروسته پرون بیرته خپل دفتر ته ستون شوی، وایي هیواد یې له حدی اکثر خطر سره مخامخ دی او محدودیتونه به په بیړه کم نه کړي. په بریتانیا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 23000 اوښتی. په دغه شمیر کې د زړو کسانو د ساتنې په مرکزونو کې مړینې شامل نه دي چې ګومان کېږي په زرګونو به وي. په اروپا کې له هغو هیوادونو چې کورونا وایرس زیات ځپلي ایټالیا او فرانسه دي چې په راروانو اونیو کې به لګول سوي محدودیتونه په تدریجي ډول راکموي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالتونو کې هم په کورونا کې د خلکو پاتې کېدل یا پای ته رسول سوي یا د ختمېدو پلانونه سنجول سوي دي. تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته دي چې شمیر یې تر 1 میلیون اوښتی او په دې وایرس د مړینو شمیر په کې تقریبا 250000 ته رسیږي. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه اوښتی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 211000 ډیر کسان مړ شوي دي. خو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې اټکل کړی چې په کورونا وایرس د مړینو شمیر ښایي تر ورکول سویو شمیرو 80% زیات وي. ورځپاڼې په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته د لاسرسي د تحلیل پر اساس دا اټکل کړی دی. د چین پر ورکول سویو ارقامو هم شک کېږي او انتقادونه شته چې د چین حکومت په لومړیو کې هڅه کړې چې په ووهان ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع پټه وساتي. که څه هم چین پرون دوشنبه په کورونا وایرس یوازې د 6 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی، خو په تیرو 12 ورځو کې په دې وایرس د 9 مړینو راپور نه دی ثبت کړی. خو د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړی چې په شانشي ولایت کې نن سه‌شنبه د کورونا وایرس 40 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80000 زیات شو، چې له دې سره روسیه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر له مخې تر چین مخکې سوه. په چین کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 83000 ګڼل کیږي. که څه هم د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یو عادي والګی بللی و، خو داسې ښکاري چې برازیل به د دغه وایرس ته خپرېدو بله عمده ساحه وي. په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 18,000 ګڼل کیږي او د مړینو شمیر په کې تر 4,500 اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم مرسلین ارسلا د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
ویسا ورسپانې خپل سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړي، آیا افغانستان پر دویمه سوریه بدلیږي؟ وړاندې د تصویري رسنیو ځینو اعلانونو ته اشاره شوي او لیکلي دغه اعلانونه د یوې نوې استخباراتي خطرناکې لوبې د پیل خبر ورکوي. سرمقاله لیکونکی لیکي، په دې اعلانونو کې د افغانستان له نقشې سره یو او بل لور ته د داعش او فاطمینو بیرغونه خپریږي او خبرداری ورکول کیږي چې د افغانستان ګاونډیان د همدغو ډلو په لاس غواړي هیواد برباد کړي. وړاندې ټینګار شوی د دې خطرناکې لوبې د پیل او ذهنیت جوړولو لپاره څومره استخباراتي دقت شوی دی، ځکه د ورسپانې په باور دغه اعلان داسې مهال خپریږي چې افغانستان او نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان دی. د همدې کورونا په تړاو د پروګرامونو په لړ کې چې ډېر لیدونکي او اوریدونکي لري دغه اعلانونه خپریږي چې د کورونا په اندېښنو ډوبو اذهانو ته ورو ورو د فاطمینو او داعش ډلو د شتون او د هغو د ورانوونکو موخو تصویر ښیي او د اورونو او وحشتونو تصویرونه تکرارېږي. د سرمقاله لیکونکي په باور یو تریخ واقعیت دا دی چې داعش او فاطمیون افسانې نه دي، واقعیتونه دي، خو دواړه د استخباراتي لوبو زیږنده دي او دغه اعلانونه د همدې استخباراتي لوبې د بل پړاو د پیل نښې دي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د داسې اعلانونو خپرېدل د یوې بلې بدمرغي جګړې د پیل نښې دي، خو په وینا یې دا چې حکومت په دې لوبه کې څومره ښکېل دی معلومه نه ده. هشتسو ورسپانې لیکلي، په داسې حال کې چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ډیری خلک د کورونا ویروس له امله په کورونو کې قرنطین دي، کابل ته د راتېرې شوې برېښنا ستنې د هغو کسانو له لورې چې حکومت یې طالب پلوه یادوي چاودنه ورکول کیږي. وړاندې راغلي د روژې په دغو شپو ورځو کې اکثره جوماتونه برق نه لري، لمونځ کوونکي اړ دي په تیاره کې لمونځ وکړي او روژتیان په سخت وضعیت کې روژه نیسي. سرمقاله کې راغلي د برېښنا د دغو مزو په پرې کولو سره اکثره ناروغان په تیاره کې سختې شېبې تیروي او هغه تعلیمي مرکزونه چې د کورونا له امله آنلاین یا د انټرنیټ پر مټ درس ورکوي له زده کړو بې برخې شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان د دې وضعیت مسؤول دي او باید وضاحت ورکړي چې د برېښنا د ستنو په وړاندې جګړه کوم اساسي شرعي او منطقي دلیل لري. که څه هم طالبانو د برېښنا د پایو نړول رد کړي، خو سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح شوې چې له طالبانو پرته په هیواد کې د دغه کار توان بل څوک لري او په وینا یې افغانان په دې پوهیږي چې د روان وضعیت مسؤل څوک دي. او اصلاح ورځپاڼې بیا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. وړاندې د اصلاح په سرمقاله کې راغلي د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې کورونا ویروس د پراختیا په حال کې دی او په ډېرې چټکۍ دا شمیرې مخ په لوړېدو دي او یاد حالت نه یوازې روغتیایي کارکوونکو بلکې ډېری هیوادوالو ته د اندېښنې وړ دی. ورسپانې د دغه ویروس په تړاو د خلکو ناسم پوهاوی او بل د خلکو لخوا د یاد ویروس جدي نه ګڼل په افغانستان کې د کورونا ویروس د پراختیا عمده لاملونه بللې دي. اصلاح ورسپانې همدارنګه لیکلي، اوس هم ډېری خلک ګرځبندیز نه مراتوي او په بیلابیلو پلمو له کورونو وځي چې په وینا یې دا به ګواښونکي پایلې ولري. سرمقاله لیکونکي دا ټینګار هم کړی چې په روغتیایي سکتور کې باید شفافیت تامین شي.
په لخکرګاه کې خلک د هدفي وژنو او جنایي پیښو څخه پوځي تراغلي. خلک شکایت کوي چې وسله وال غلاوې د ورځې نه بلې ته ډیریږي. د ښار په منځ کې پر رڼا ورځ خلک تېروریږي، خو پولیس او نور دولتي مسؤلین د دوی په خبره په مخنیوي کې پاتې راغلي. چارواکي وایي د هغو کسانو په ضد یې پراخ کمپاین پیل کړی چې په غیر مسؤول ډول وسلې ګرځوي او یا په غلا او شکونو کې لاس لري. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو راپور له هلمند رالېږلی.
شار خالی دی. د کورونا سره د شی مبارزه په خاطر د لشکرګاه په ډیرو سیمو کې د قرنطین اصول وازه سوي دي، خو د بیروبار د کمیدلو سره سره خلک د وسلوالو غلو د موجودیت څخه پوزي ترغلي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو وای پرانا ورځ غله مالونه لټوي، غیر مسؤول وسلوال هدف وژنه کوي او غلا او ترستان تر پیښو وروسته په خپل مخ ورکیږي. دوی پر پولیسو د غفلت تور پوری کوي او کشفي ادارې په سالنکاری تورنوي. د لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله وایي د حکومت ټول حرکتونه نمایشي دي، ځکه په تیرو دوو کلونو کې چې د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو په ضد د چارواکو لخوا سلګونه کمپاینونه پیل شوي دي، نتیجه یې نه ده ورکړې.
تورسی پیشی پام کیږي، دا داسې نه ده چې یو ورځ کیږي یا معنا په اونۍ کې یو ځل کیږي ترسره کیږي. داسې ورځ راغلی ده چې په یو ورځ کې یا په یوه شپه کې تقریبا دوه درې کسان وژل شوي. که څم د ولایتي چارواکي او ولایتي مسؤولین هر وخت د غیر مسؤول وسلوال پر ضد عملیاتو په تړاو د کمپاینونو خبر ورکوي، خو دا دوه کاله کیږي چې نتیجه یې نه ده ورکړې. نو که ووایو چې د پخوا پرتله په هلمند کې وضعیت ډیر ترنګلی دی، د وسلوالو غلاو وسلوالو پیښو تر مابینځ که ووایو په سپینه ورځ هر څه ترسره کیږي.
همدا روانه اونۍ د ښار په اتمه امنیتي حوزه کې خپله د حوزې امیر حاجي محمد داوري، د کلو د پراختیا او بیارغونې د ریاست پخوانی رئیس محمد عمر کنی او د دوی میلمه د یوه دولس کلن ماشوم سره په یوه غلچکي برید کې ووژل شول، چې تر اوسه یې چارواکو د کړي ژمنې سره سره اصلي انګیزه معلومه کړې نه ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دولتي مسؤولین په خاص ډول د پولیسو او کشفي ادارو کارکوونکي او مشران په شخصي معاملو اخته دي. د ښار کمربندي سو امنیت ته اشاره ګرځولې ده.
د جمعې په ورځ له په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې درې نفره په یوه ورځ د جمعې د لمانځه څخه وروسته ترور شول. دغه شن په ورته خطو کې د طالبانو د خواڅخه د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي، چې په دې کې مشتله پاتم لرو. جنگو زور اخیستی دی ان دغه سیم د سیمی خلک د هلمند ولایت خلک لا په دی نظر هم دی چې دغه د نیش بهولو شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
افغان کڅوم په لشکرګاو نږدې سیم کې د ترور او غلاو د کیک شمیرې ونه ویلې، خو د پولیسو وی سرچینې د نوم نشو د په شرط ازادي رادیو تول پروانه میلادي میاش کې د نادالیا او نویول سوالي ترڅنګ په لشکرګاو شار کې څلويش لوی او وړې غلاوي سوي دي او د لس په شاوخوا کې ترستی پیشي او هدف یې وژنې سوي دي چې تر اوسه اعلان نه دی نیول سوي. د هلمند امنیت امیر محمد رحیم نورزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ټول دوی د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ په ښار کې د غلو او ترورستي پیښو د عاملونو په ضد عملیات پیل کړی دي.
دغه توریندارم نه پیښ غیر قانوني سلاوي یا مثلا دار چا چې پولیسي امنیت ملي هر څوک چې شخصي کې هغه موږ نه پیښ دو اول فرام خپل د ځانه شروع پکړی ده. خپل د ځانه دغه توري انداري چې خپل د لنجري کدار چای پر انوان چې موږ په یو لار نه پریږدو، دغه نه توري انداري پریږدو نه شخصي کې موږ چې په شخصي کې د لنجر چلی دا کسان نه پریږدو. موږ دوامدار به موږ ان شاء الله د هدایت رابری د شورای نظامی فیصله ده. دغه ټکان چې کوم په دغه کې چې موږ ولوسونه نارامه کوي یا مثلا دا بعضی غلاوی چې کیږي یا دغه کیږي یا په شار کې دا موږ په کتي صورت باندې دي موږ نه پریږدو.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د غلو او ترورستي ګروپونو د فعالیت څخه پوښتنه راغلي ده چې د هلمند ولایت ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت د همګړۍ د لشکرګاه ترڅنګ ګریشک، نادالی او ناوه ولسوالي په بشپړ ډول په لاس کې لري او د پاتې لسو ولسوالیو څخه د مرجې، سنګین، کجکي، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونو په ولکه کې لري چې هلته د حکومت حاکمیت هم د پوستو حیثیت لري. مدلیاستای د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زمو دا نظر دی کاش چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې دا انتظام دی دغه مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول دی دغه چکن شوی وای او وخت مودې پورې عمل ته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول شوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د ناوې د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چاره رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي اول خبر یاداري د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرځ سره اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. داسې کاختي داسې لوږې وتنې په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په درې سوه کالداري یوه کوچنۍ ډبه درې لیټره غوړي په اته سوه کالداري. دا خو به کورونا نه وي، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي شي نو پر دغه دکاندارانو تجارانو باندې وځي خالي جو پښتنه نکي دا مونږ ته کیما چور شوی و سلام په احترام سلام علیکم
غرور آزادی راجیہ کے مدعا پیغام دی کندھار ولایت کی بے پیدا مستان دورے کی وقت میں جمرت بتار اوس مرکزین مالی جی دا کاغذان ټول کړل له ټول کرنسین دا خلک ټول غریب دي کرنسین هم دا کړی دي خلک غریبان دي دا غم دی خو ایمان یې نشته کول د مرکز په غاڼه باندې او مرکزین مالی جی کاغذان شام ور ولا جاکات ستا جاکات دکتر ول ول ولایت بیا سره مې چې کله په جماعت د مسجد لا ته د ور وسه پوری یې سره کړم علي دا پیغام دی دا پیغام یې عبد الله دی نو د کندهار ولایت